د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شې چاري نن مو د دې خبرونې میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سېشېدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان له لوړو ژورو ډکه کیسه د ده له خولې اورو.
اماسې واړه وو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وکړ، له وطنه ولاړو. د چنور دوستان کوټې ته تللي وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی هملته سو. وروسته بیا هلته کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاوه. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لرې، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپ و، ګردی جنګل یې ورته ویلې. هلته ولاړو، نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عملته پای ته ورسېده. له هغه نه وروسته دا چې ګردی جنګل هلمند ته نږدې و او د هلمند له دوستانو سره مو راشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه دی چې افغانستان کې حکومت رامنځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه دی ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یوې مجلې چاپول و، بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستر ورسېده او اتم سمستر مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه، د عمل په څلرمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته او ګردی ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګردی ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولې لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعاً نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغییر طبعاً همغه د سیمې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب و مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره همغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو کوټه کې له لوی دوستانو سره به لشمرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري غوی سره ناسته او پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع شوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسې بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه و. غږیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د نړیوال نه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی چې زه هم ورته ورسېدم. 2012 کې فیسبوک را ډېر شو، انټرنیټ را ډېر شو چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه شو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غږیزې رسنۍ ویډیویي رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته. دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً داغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و. په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه. وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی پښتنه دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي. نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بد ورځ. او په هر جومات کې فاتحه دې چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعاً یو لوری و. نو که له لوري به و، بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخ کې، دا چې نوی څوک راځي، نوی کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسيونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و. د حکومت لوري هم ډیر مشکلات او خپل د طالبان لوري ډیر زیات مشکلات او د شک په سترګه قتل کېدل هم دا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسئ ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. نو خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته یې هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد هم افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ظلونو رامنځته سوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډول هغه وخت خو سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشې کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه وه منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه وه، خلک خوش سوي وو او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنۍ دانه معنه پکې له منځه ته، نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته څه وایي؟ نور خو یو مخ افغانان مړه کېدل او نورې دنیا یوازې پیل کاوه، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې یار افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره شي، نور افغاني هواره شي. خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع ونه سوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس یې نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات وله، پراخ وله، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي. اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ، حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قومي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، بل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساله خوا ته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل شي، رابغله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و، اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به ویل چې یاره مخته لاړ سي، له دې جګړې نور خلاص وو، له دې بد وضعیت نور خلاص وو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه، په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل وو، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل وو. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده، سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړی وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح، بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و، نو هلته په مطلن خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چې د تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویښتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویښتیا کې کار وکړ. او بل دا دمې تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکې جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وایي، بیرغ به پر ځای وایي، پوځ به پر ځای وایي، او هغه سیمیز هویت و ملي هویت و منطقوي هویت به پر ځای وایي. هر څه به له صفره نه شروع کېدلی، هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ییزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت اوس هم شته او کنه سره وپاشل سو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته؟
ښه سره پاشل سوی خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته د خلکو ذهنونه هم سره وپاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپلې کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کېږي، یو جرګه به جوړېږي او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شوینه نپې کېدله، نو نپې به روانه وي. موږ به مادهیي یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی، موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وسی، شجینه او ته احترام وسی، نارینه او ته احترام وسی، مکاتب او پونتونو ته احترام وسی، ارزښتونو ته احترام وسی، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه ده، بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدې حالت ته تللي دي او عقدې حالت له مخې هغه منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان، 2008 کې طالبان، او 2020 یوویشتم دوویشتم کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان سته، ملي خلک سته، په دې وطن یې د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي، هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لورې ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لویې جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کورم، سلامت دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپاورز ل تاسو سره.
chimi mina de putavande pagata chimi mina de putavande pagata tarkama pola ras pola nazapra tarkama pola ras pola nazapra چه